سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ويم پایل په خبرونو باندې کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر د افغانانو بشري وضعیت د ډیر اندېښنې وړ وباله ریچارډ بنت نن په کابل کې یو خبری کانفرنس کې غږیده هغه ویل حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملی ګامونه واخلي جزئیات وړاندې واوري یو شمیر مېرمنو نن په کابل کې د مریم لیسې مختلف شپږم ټولګي څخه د پورتنجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ د مظاهره چانو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د مظاهرې له پیل لس دقیقې وروسته طالبانو پر مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې او هغوی سره جلا کړې طالبانو بیا ویلي چې د هیچا د مظاهرې مخې نه ده نیولې د مرسل لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل کې او مزار شریف کې تراګر بریدونه چې د دب خبره بزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند اخیسته غندي د راپورونو له مخې په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام څلور چاودنې شوې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي لکه تر لږه د 15 کسانو د وژل کېدو او څه باندې ډېر شو نورو د ټپي کېدو خبره شوې ده د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړي سید زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی د ملي مقاومت جبهې په نوم وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې درې طالبان یې وژلي دي د طالبانو د لومړۍ حصې د ولسوالۍ امنیې قمندان عبدالمتین سعید ازادي راډیو ته دغه برید تایید کړی خو ویلي دي چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر پنچمبی په بکنی سره پنچیر ولایت ته سفر کړی دی د پنچیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی نصرالله ملکزاده د خبر تایید کړ او ویل د برادر د سفر هدف په دغه ولایت کې له سیمه ییزو او طالب پوځي چارواکو سره لیدنه وه خو هغه نور جزئیات ورنه کړل د پاکستان لری کړی شوی پخوانی صدر اعظم عمران خان نن ګواښ وکړ چې حکومت باید په شپږو ورځو کې دننه د دغه هیواد ملي اسمبلی منحل کړي او ټاکنې ترسره کړي عمران خان چې په جنا روډ کې غږېده همدارنګه ګواښ وکړ چې که د غوښتنې ونه منل شي نو له خپلو پلویانو او د دب خبره پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته راوګرځیم لاند خبرونه مو اوریدل اوس برا شو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر د افغانانو بشري وضعیت د ډېری اندېښنې وړ وباله
د ناوړه بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوم له ټولنې د ښځو د رول محو کول د ځانګړي اندېښنې وړ دی
نن په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه خو شکایت لري چې طالبانو یې مخاوني ولا
دوی دونه کې دونه زره د خزو لپاره درام نه لري زما مغزه تر اوسه هم سماغه نه کوي ځکه دوی ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی او زما هم کاته وایي تلیفون دې راکړه تلیفون دې رانه کړه نو تا باندې فایر کا وژنه مې
عمران خان د پاکستان حکومت ته ګواښ کړی چې که ژر تر ژره انتخابات ترسره نه کړي نو بیرته به له خپلو پلویانو سره د ده خبره پاکستانیانو سره اسلام آباد ته راوګرځي
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړئ که چېرې تاسو په شپږو ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر د افغانانو بشري وضعیت د ډېری اندېښنې وړ وباله ریچارډ بنت په کابل کې خبریالانو ته وویل حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملی ګامونه واخلي بنت چې د افغانستان په سفر بوخت دی پرون یو ځل بیا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره کتلی او هغه ته ویلي چې پر مستندو راپورونو کار کوي تفصیل اسدالله لودین اورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر په ټول هیواد کې بشري وضعیت کړکېچن بولی ریچارډ بنت نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دای د روان وضعیت په اړه اندېښمن دی او طالب چارواکي باید د برخه کې عملی ګامونه اوچت کړي
افغانستان د بشري حقوقو له متعددو جدي ننګونو سره مخامخ دی دا وضعیت د خلکو پر ژوند ژور اغېز لري زه پر چارواکو شخ کوم چې بشری ننګونو ته رسیدګي وکړي او د خپلو خبرو او عمل ترمنځ واټن پای ته ورسوي. زه په ټول هیواد کې د ناوړه بشری وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوم. له ټولنې د ښځو د رول محوه کول د ځانګړې اندېښنې وړ دی.
ریچارډ بنټ دا مهال د افغانستان د بشری وضعیت پر ارزونه بوخت دی او د خپلو څېړنو لپاره یې له کابل بهر هم سفرونه کړي دي. نوموړي پرون د دویم ځل لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی ویلي ښاغلي متقی له ریچارډ بنټ څخه وغوښتل چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي، هغه له تیر وضعیت سره پرتله کړي چې مثبت بدلونونه یې په ډاګه شي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې ملګرو ملتونو د مې په 14مه افغانستان ته د ریچارډ بنټ د سفر په اړه خپره کړې، ښاغلي بنټ ویلي چې دای به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري تر څو معلومه کړي چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه ادا کړي او کنه چې د هیواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د بشری حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي داسې مهال له افغانستانه کتنه ترسره کوي چې نړیوالو لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې په تیره بیا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي. د طالبانو حکومت دغه راز څه موده مخکې د یو شمېر نورو ادارو ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د تیر لویدیځ پلاوي جمهوري نظام یو مهم بنسټ ګڼل کېده هم لغوه کړ. له دې ټولو سره سره طالبان وایي چې افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي او دوی ادعا کوي چې بشري وضعیت هم د ښه کېدو خواته تللی دی.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دی لانا فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته غوښتنن په کابل کې د مریم لیسې مخته چې د کابل په خیرخانی سیمه کې د مظاهره شوی یو شمیر خزو د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې سړکونو ته راوتی وی او د طالبانو حکومت انتقاد کوي چې لشپګم ټولګي پر د نجونو خونځي تړلې پاتې دي، خو مظاهره چانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا مخنی ول شوی ده. خزو په دغه مظاهره کې د کار، تعلیم او ډوډۍ د حقونو په ارتباط باندې غږ پورته کړ. د دغه مظاهره چانو له ډلې شایسته صافی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو هوایي ډزې پرې وکړي او اجازه یې ورنکړه چې مظاهرې ته دوام ورکړي. له هغه صافی سره ملالۍ بشیر مخکې په پروګرام کې خبرې وکړې او د نننۍ مظاهرې په تړاو او هدف ترې پوښتنې کړې دي.
نن ورځ مونږ نهیم بجې د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې مونږ اعتراض درلود. په دغه وخت کې مونږ زموږ اعتراض شروع شو، بیا یو لس دقیقې وروسته دا طالبان راغلل. د نن ورځ عادسه دا وه چې ما ولیدل قسم په خدای چې ما زړه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې مونږ به کوم هیواد ته په څه رقم هیواد مونږ ژوند کوو.
تاسو چې لاریون کړی و، وروستۍ لاریون، په دغه کې ستاسو غوښتنې څه وې؟
زمونږ اعتراض ډېره ښه مخته لاړ، تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله مونږ محاصره وکړه. زمونږ نور همکاران دوی پراګنه سو لاړ هرې خوا. زه پاتې شم ځکه یو درې دانې د ښوونځي شاګردان محاصره وو، زده کوونکي زما زړه نه سو چې هغوی پرېږدم. له دې خاطر دوی چلند اصلا دوی تغییر کړی نه ده. دوی چلن هماغه سیر د وختنی غونډې شرکت مخکې غونډې وو. دوی دونه کې دونه زره د خزو لپاره د خزه ته احترام نه لري، د خزه درانوي نه کوي. زما مغزت روس هم سماغه نه کوي ځکه دوی فایر ټوپکی باندې فایر وکړ هوایی، او زما هم کته تلیفون درا ک تلیفون درا نه کړ نو تا باندې فایر کوم وژنه مدي. بیا ما ورته وویل که وژنې ووژنه زه د همدې هیواد بچی یم، که مرسمه مات هیڅ کوم غم نشته. نو چلن ډیره بد چلن مو سره وکړ.
شوزو چې لاریونونه یې وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي. ډیری یې داسې دي چې بیرته له زندانه راووتې بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځي یو لاریون کوي؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پوښتنه درڅخه کوم.
و دا خو د بیره خبره ده. نو تر کله پورې مونږ زمونږ سره بیره اوسي او مونږ وډرسو او خپل غږ ونه باسو؟ کتر که مونږ همداسې غږ ونه باسو کینو په کور کې زما په نظر دی حکومونه هم لا ډیریږي. هر شي چې دی زړه نه راغله بیا مونږ د ښځو باندې مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي. کله چې دوی شپوي د کېږي سهار خیزي جګېږي بیا وایي دا قانون او دا کارونه ښځه ونه کړي. دا د ښځه ولې حق نه لري؟ ښځه خدای پیدا کړې نه ده، ښځه انسان نه دي. ښځه څه شی چې په قرآن کې ویلي دی د نارینه لپاره د ښځې لپاره هم ویلي. مونږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلی دي دوی نه. مونږ اضافه د هغه نه نه دي غوښتلي چې دوی دونه بندیزونه د ښځو باندې راوړي.
د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند نافی ټاکور بیا ویلي دي چې دوی ځواکونو د مظاهره کوونکو مخه نه ده نیولې او نه پرې هوایي ډزې کړې دي.
نو مطلق تبلیغات هیڅکله موږ د چا د اعتراض مخه نه ده نیولې او نه نیسو.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي. توماس ویست ویلي دوی له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو اهدافو د پرمختګ لپاره کار کوي. ویست په هند کې د افغانستان د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره هم کتلي. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي هند د افغانانو د ملاتړ لپاره اساسي بشري مرستې کړي او دې برخه کې نورو کړنو ته هم لیوالتیا لري. توماس ویس دا خبرې له هندي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کړې دي. نوموړي پر هندي چارواکو سربیره د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم په هند کې کتلې دي. ښاغلي ویست ویلي له عبدالله سره یې خبرو کې له نړۍ سره د افغانستان پر راتلونکو اړیکو، د سیاسي پروسې پر اړتیا، د بشري حقونو پر سرغړونو، ټولنه کې د ښځو پر مهم رول، بشري وضعیت او ترهګریزو ګواښونو خبرې کړې دي. نوموړي د طالبانو له دې پریکړې هرکلی کړی چې عبدالله عبدالله ته یې د کورنۍ د لیدو او بیرته هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. توماس ویس پر خپل ټویټر پاڼه دغه راز لیکلي چې راتلونکو ورځو کې له نورو افغان مشرانو او نظر خاوندانو سره هم ګوري. ډاکټر عبدالله د تیر نظام دویم لوړ پوړی چارواکی دی چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې د کابل له هوایي ډګره د سفر اجازه ترلاسه کړې ده. نوموړی نږدې میاشت وړاندې له کابل ووت او وروسته وویل شول چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره هند ته تللی دی. تر عبدالله وړاندې د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلمیار ته هم طالبانو اجازه ورکړې وه چې د څو ورځو لپاره په ظاهره د درملنې لپاره متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. طالبانو بیا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته اجازه ورنکړه چې د اماراتو د مشر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د ښاغلي کرزي د سفر ممانعت له پراخو غبرګونونو سره هم مخامخ شو. پر طالبانو تل نیوکې کېږي چې نظام یې له سیاسي او فکري پلوه ټول شموله نه دی او د افغانستان په قضیه کې ښکېل سیاستوال له طالبانو غواړي چې پخوانیو سیاسي څیرو ته هم په حکومت کې ونډه ورکړي. طالبانو هم په ظاهره د همدې هدف لپاره هیواد ته د پخوانیو سیاسي څیرو د راستنولو یو کمیسون جوړ کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند زرګونه پلاویانو په پاکستان کې مظاهره پیل کړې دي. نن عمران خان حکومت ته ګواښ کړی چې ژر تر ژره دی اسمبلی منحل کړی او ټاکنو ته لار پرانیزي کنه د خبره چې لخپل ټولو پلویان او پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته ورزی. په همدغه موضوع باندې د آزاد اروپا د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک لمغ سره د خټک سره مننه چې پروګرام ته راغله. تازه جزئیات څه دي؟
ډیره مننه. تازه جزئیات دا دي چې د عمران خان پلویان تر نن سهار پورې په اسلام آباد کې موجود ول، او که څه هم دي ته د پاکستان د ستري محکمې لخوا بیا یو فیصله شوی وه او حکومت ویل شوی چې د اسلام آباد ترتلو اجازه ورکړي، نو هغه اجازه ورکړو خو دا نو ویل شوی چې دی دی ڈی چوک ته هم لاړ شي. ڈی چوک هغه علاقه ده چرته چې د پاکستان پارلیمان دی یا سفارتونه دي یا نور داسې حساس عمارتونه دي. نو خو د عمران خان ځنی پلویان د هغې باوجود ڈی چوک ته ورسېدل بیګا د شپې، یعنی ناوخته، او په هغه موقع باندې د شپې ناوخته عمران خان دغلته ورسېدو. هغې ته خبرې وکړې، بیا د لاړو شپه تېره شو، او نن سهار عمران خان یو وار بیا هم خپل پلویانو ته خبرې وکړي او دوی ته وویل چې حکومت دې په شپږ ورځو کې دننه دننه د نوي انتخاباتو اعلان وکړي.
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړي. کچری تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
خټک صاحب، د عمران خان خبرې خو پاکستانی میډیاو کې ویل شوی چې ډیر خطرناک او لګواک ډک خبرې کړي دي، حکومت ته خطرناک پیغامونه ورکړي دي. پرون هم د ځینو تاریخوالو خبره شوې وه، د کسان نیول شوی که څنګه؟
او تاسو د خطرناکو خبرو خبره وکړه. عمران خان همیشه کله چې د حکومت خبره کوي یا د سیاستوالانو خبره کوي نو ډیر په سخته لهجه کې او په سختو ټکو کې خبرې کوي. هاو دا تاسو چې بل خبره وکړه چې کسان نیول شوی، نو په پنجاب کې د دې د ګوند یو شمیر پلویان نیول شوی دي، خو زما خیال چې په لوی پیمانه باندې خلک نه دي نیول شوی،
ځکه چې تر زرو پورې راپور ورکړ شوی چې هغه به سم نه وي که څنګه.
یو وخت کې نیول شوی او کېدای شو چې حکومت د دې ډېر کسان نیولی وي، خو په هغه باندې هم د پاکستان د سترې محکمې یو حکم راغلی او دې ته ویل شوی چې تاسو د دې نه ډډه وکړئ، دا کسان تاسو منی سي دی.
ډېره مننه کوم داود خټاکو چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان او د مشر د مظاهرو پاړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکړل.
آزادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې،
چوپانې او دریا، قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ، تر هغه وروسته د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو برخه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپچونې تازه ټاکل شوی روزونکی عمر ګل وایي د خواریکو افغان لوبغاړو د روزنې دنده به په لیوالتیا مخکې یوسي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون ناوخته پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې د پاکستان تیز توپچونکی عمر ګل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د توپچونې روزونکی ټاکلی. عمر ګل تر دې مخکې د لنډ وخت لپاره د افغان لوبډلې د روزنې دنده منلې وه، خو اوس د محل لپاره ورسره تړون وشو. عمر ګل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې له افغان لوبډلې سره لنډ محل دندې ورسته په لیوالتیا د اوږدمهالې دندې مسؤلیت مني. نه دېرش کلن عمر ګل د پاکستان لپاره د ټیسټ کرکټ په څلوېښت لوبو کې 103 شپېته وکټې، په 103 ورځنیو لوبو کې 99 وکټې او په 60 شل ورځو لوبو کې 50 وکټې اخیستې دي. هرات به د 2023 کال د بلبا کوراش سیالیو کوربه وي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د بلبا کوراش د آسیایي کنفدراسیون په نوبتي کانګرس کې چې د ازبکستان په خوقان ښار کې وشو، په دې ناسته کې د رایو اکثریت پریکړه وشوه چې د بلبا کورش د 2023 کال سیالۍ به د افغانستان په هرات ولایت کې کیږي. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې نن د مې په 26 د بلبا کورش نړیوالې سیالۍ په داسې حال کې په ازبکستان کې پیل شوې چې افغان لوبغاړي پکې ګډون نه لري. د افغانستان د بلبا کورش لوبډلې که څه هم دې لوبو ته تیاری نیولی و، خو د ازبکستان هیواد لخوا ویزې ورنکړل شوې چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. او د ریال مادرید روزونکی د اروپا د اتلانو په لیګ کې د تاریخي ریکارډ په لټه کې دی. ریال مادرید د اروپا د اتلانو په لیګ کې د ډیرو بریاوو په درلودلو سره پارسن جرمن، چلسی او منچستر سیټي شاته پرېښودل او په نیمه پای لوبه کې به له لیورپول سره مخ شي. د خبري رسنیو د راپورونو په بنسټ که ریال مادرید دا ځل د اروپا د اتلانو لیګ اتلولي وګټي، دا به څلورم ځل وي چې د لوبډله د روزونکي کارلو انچلوتي په روزنه کې اتلولي ګټي او نوموړی به یو مهم تاریخي ریکارډ په خپل نوم ثبت کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه یوه بل برخه ته مو هرکلی کوم. په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډېری پیغلې او ځوانان له ګډ ژونده بې برخې کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته څومره پام شوی، په دې اړه وروسته یو ریپورت لرو. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو، خو لومړی د افغان جنو د زده کړو موضوع. له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي او کورنۍ وایي د ښوونځیو د بند پاتې کېدو دوامې اندېښنې ډېرې کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې نور نو د ښوونځیو دروازې پرانیسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات نه ورکوي، خو وړاندې یې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه د حکم په تمه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
سادیا د کابل ښار اوسیدونکې او د اتم ټولګي زده کوونکې ده. سادیا وایي دا او یوه بله خور یې له یو نیم کال زیاته موده کېږي چې له زده کړو لرې دي. د دې خبره لومړی د کرونا ویروس او اوس د طالبانو حکومت له زده کړو بې برخې کړي او په کور ناستې دي. د دولسم ټولګي زده کوونکي شبانه چې دا هم د کابل ښار اوسیدونکي ده وایي د ښوونځیو د پیلولو ټولې اسانتیاوې موجودې دي او د بند ساتلو لپاره یې کومه پلمه نشته. نو په خبره یې طالبان باید د پرانیستو لپاره خپله پریکړه اعلان کړي.
حکومت ژمنه کوي مګر عملي نه کوي چې دوی ودان او د غلامي لري افغانستان غواړي باید د ښوونځي دروازې پرانیزي. ښوونکي اشته، ښوونځي ودانۍ اشته، ماش یونیسف ورکوي، نو بهانې د منلو وړ نه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په ګرمسیر ولایتونو کې تعلیمي کال تقریبا په بشپړېدو دی او معلومه نه ده چې کومې نجونې چې دا کال له زده کړو پاتې دي برخلیک به یې څنګه سي. دې وضعیت د زده کوونکو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. سپوږمۍ صفۍ د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. دا وایي دوه لوڼې له شپږم ټولګیو پورته د ټولګیو زده کوونکي دي. اغلې صفۍ د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هڅه مو وکړه د دغو زده کوونکو د کورنیو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وپوښتو. خو د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره لیکلي چې په دې اړه تر اوسه نوي معلومات نشته. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږمو ټولګیو پورته هم د ښوونځیو خلاصون ته چمتووالی لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پیله د حمل میاشتې په درېیمه نیټه ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډېدلي وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او ان اعتراضونه راوپارول. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر په ځلونو د بېلابېلو ادارو، بنسټونو او قشرونو له لوري له طالبانو د ښوونځیو د خلاصون مکررې غوښتنې سوي او لا هم دوام لري، خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې.
په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډېری پیغلې او ځوانان له ګډ ژونده بې برخې کړي دي. یو شمیر هغه کسان چې د زیات ولور ترخې تجربې لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه کړې. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته پام شوی کنه، په کومو ولایتونو کې وسم خلک زیات ولور اخلي او د دې ستونزې د هواري لپاره څه کیدلی شي، دا به په دې ریپورت کې واورو.
دا دوه دېرش کلنه سنوبر ده. نوموړی وای په ولس کلنۍ کې کوژده شوه، خو واده یې پنځه کاله ځکه وځنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولور ایښی و. سنوبر وای خاوند د دې لپاره چې د ولور اته نیم لکه افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نوموړی چې اوس د دوو اولادونو مور ده وای د زیات ولور یوه بدی له واده وروسته د پورونو خلاصول دي.
خوان میران کې پنځه کاله مسافری تیر کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړې پیسې هم پوره نه وي، بیا یې پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو، ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خوان چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به یې په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
هغه سنوبر چې په قوم ترکمنه ده وایي د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خو دا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده او نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. له خوست او ګاونډو ولایتونو ازادي راډیو ته پاستول شوي معلومات کې دا هم ویل شوي چې یوازې ولور شاوخوا ډیر لسلک افغانۍ وي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي. خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شای په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله، او حال دا چې هر څوک په لګیا دي ککه سر د کمشر د چې دا باید کنټرول شي. که دولت وګوري چې دولت رښتیا واقعا دغه شای کنټرول کې دولت کړای شي، که په هغې فرض کا دولت یو هغه وکړي هغه هر څوک چې دغه ولور په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټکي چې دغې نه اضافه یا که په دغه اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وایخوست هغې دپاره یوه قانوني جزا تعین کړي، بیا هر څوک اصلاح کړي.
د ښاغلي قاسم شاه په خبره مودې وړاندې د طالبانو ځینې مشران دغه ولایت ته ورغلي وو او هلته یې د قومي مشرانو سره په دې مسله خبرې کړي. سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خود خوست ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملي کول وخت غواړي.
په هغه سیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت په دوره کې هلته هم دوی دغسې کارونه کړي ول، مګر عملي په دې نه شو چې اول دوی په خپله کوم ملایان چې وو هغې به چې خپله خور لور ودوله، نو اول خط به یې ولیکه هغه به پټ و، دوم خط به یې پټ سره ولیکه. لکه یو خو هغه شرایط ول چې دوی ورته ټکلي ول، نو هغې نه به یو جدا دوم خط ولیکه. یعنی اول دوی هم د عمل جمعه نه ورغوسته، نو نورو چې دوی نه مني نورو به یې څه ورسره ومني. نو دا مشکلات په هغې وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملي شي.
خو د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوی دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نښه وخت په وخت به یې په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دي ویل شوي چې له بې ضرورت دویم درېیم او څلورم واده مخه څه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دي ویل شوي چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنه کړې.
ستاسو پیغامونو ته راورسېدو. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، سوې اورو.
سلام زمو زهرې ما د ندرلینه مې اړیکه د تنولې ده. د ندرلې ولسوالۍ مکتبونه چې دي
دا په کلی او په ولسوالۍ کې دي، او کلی چې دي د کرنیزو سیمو څخه ډېر لرې دي. نو دولت زموږ غوښتنه دا ده چې په کلي کې محلي ښوونځي جوړ کړي. تېر دولت هم محلي ښوونځي جوړ کړي وو، نو زموږ کوچنیانو ته د درس زمینه برابره وه. که چیرې په محلي ښوونځي په کرنیزو سیمو کې جوړ شي، نو زموږ کوچنیان به د درس څخه برخمن شي او د سواداره به شي. که چیرې دا نه وي، نو موږ کوچنیان نه شو کولی چې د کلیو یا د ولسوالۍ ښوونځیانو ته ورشي.
نبی احمد زیم له خوست ولایت نه. خوست ولایت کې بیخي د خوراکي توکو نرخونه پورته شوي دي. باید اسلامي امارت خوشالولۍ دې ته جدي پاملرنه وکړي. خوراکي توکو موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې په خوست کې د خوراکي توکي بیې راټیټې کړي، چې خلک د ستونزو څخه خلاص شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوي. ورزو لنډو خبرونو ته. یو شمیر میرمنو نن په کابل کې د مریم لیسې مختل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل پاتې کېدو پر ضد لاریون وکړ. د مظاهره چانو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د مظاهرې له پیل لس دقیقې وروسته طالبانو پر مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې او هغوی سره جلا کړې. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر لاریونوالو ډزې ردوي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې. توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل او مزار کې ترهګر بریدونه چې د دب خبره بزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند اخیسته غندي. پرون ماښام په کابل او مزار کې شاوخوا څلور چاودنې وشوې چې 15 کسان یې وژل او تر دېرشو نورې زیات ټپیان کړل. د کاپیسا ولایت د کوهستان لومړی حصه د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی. د مقاومت جبهې د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي درې طالبان یې وژلي، خو د طالبانو چارواکو ویلي په د برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډیر کمزوری دی. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروگرام مخکشي شزي خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق یا پرمخړي. وروسته له هغه چې د طالبانو مشرتابه پر افغان شوزو انجونو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه فرمان ورکړ، اوس یې د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت عملاً د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصیحتونو او خبرو له لارې دا کار پیل کړی دی. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت رسنیو ته په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ګمارلو کسانو د شنبې په ورځ د کابل ښار لویدیځ یو لسمی حوزې اړوند سیمه کې د حجاب نه مرام اتوونکو ښځو له نارینه خپلوانو سره لیدلي او په دې اړه یې ورته سپارښتنې کړې دي. پر ښځو په زوره د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼو ښځو ته د دندو اجازه نه ده او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغو ښځو چې نورو ته د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډېره حده اوس فعالیت نسي کولای. نن د مخکښ شې خبرونه په دې برخه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې هغه شې چې په روغتیاي سکتور کې کار کوي، لکه ډاکټرانی، نرسانی، قابلګانی او داسې نوري، او له خلکو سره یې راکړه ورکړه او راشه درس ډیره ده. ل دې پریکړې به څومره اغیزمنې کیږي او د دوی په کار کې دا پریکړه څومره خنډ رامنځته کولای شي؟ د خبرو لپاره را سره نسایوي لادي متخصصه شهلا نیازی هیله غرشین چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده او قابله سونیا بهرام ملمنی دي. اوس هم د ازادي رادیو په مخکښ شزي خبرونه کې زموږ درې سره ملمنی اغلی شهلان نیازی، اغلی هیله غرشین او اغلی سونیا بهرام د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. ټولو ته شرغلاست وایم. زه به اوس د خپلې خبرونې ملمنی هیله غرشین صاحب ته ورسم چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده. اغلی غرشین، زه به له تاسو څخه همدا پوښتنه وکړم چې د طالبانو دغه وروستی فرمان د هغو ښځو په کار کې چې په طبي برخه کې کار کوي څومره خنډ رامنځته کوي؟
سلامونه اونې کې هیلې، خدای دې وکړي چې د ازادۍ رادیو درانه اوریدونکي ټول روغ او د صحت په جامو کې پټي. ستاسو د پوښتنې په ځواب باید ووایم چې حجاب خو ځکه موږ یو اسلامي ټولنه، یو سنتي ټولنه، او دا زمنګ یو اسلامي او افغاني مسولیت ته چې خپل کم ایجاب چې زمنګ د پاره دی، د خوځو د پاره دی، د ایجاب مراحت کو او خپل عفت او خپل عزت په خاصه باندې هغه څه چې زمنګ د دغه د پاره خوارې لري مراحت کو راغلو. کم ایجاب چې دی ویلې دی، دا ایجاب د سکتور په صحت کې البته په هغه برخو کې چې موږ کار کوو خزي، زمنګ ټول مراجعین خزي دي، ټول مراجعین زمنګ خزي دي، او په دې قسمت کې په شفاخانه او په کلینیک کې موږ به خپل اماغه د شفاخانه او د کلینیک د یونیفورم نه استفاده کوو چې هغه غوندوزه که په دغه ایجاب کې موږ د یو مریض سره یا د یو هغه چا سره چې په خطر کې دی نشو کولای چې تماس وکړو، ځکه په طبي لحاظ باندې مسلکي خلک خپل مخصوص یونیفورم لري چې د هرې رشتې یونیفورم معلوم دی، هغه خپل یونیفورم اغوندي. نو راغلو په دې مورد باندې تر اوسه پورې خو په شفاخانو کې زه فکر کوم یا په صحي مرکزونو کې دا موضوع داسې یاده شوې نه ده چې دی دې مستقیم همدغه دوه سترګې ولري او خلاصي او نور باید سر نه تر پښو پورې پټي او مریض ته دغه وړاندې کړي، خدمات وړاندې کړي چې مخې ته لاشي، ولې که دغسې بیا جبري شي بیا شاید خدماتو په وړاندې کولو کې ځینې خنډونه رامنځته کړي.
سونیا بهرام صاحب، تاسو ته غرشین صاحب خبرې واورېدلې، دوی ویل چې په دغه شکل چې طالبان وایي چې باید د ښځې حجاب وکړي که دغه اجباري سي پر هغو ښځو باندې هم چې د طب په برخه کې کار کوي، د دوی ژوند او ورځنی کار به له خنډ سره مخامخ سي، تاسو له دوی سره موافق یاست؟
په پیل کې سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ګران اوریدونکو ته. بالکل زه هم موافقه ما کچته دغه حجاب تبابات کې د بریسي په خصوص په دننه د واردو کې، نو به هم کولای شي چې سازمند ووتی په تبابات کې، ځکه هغه خدمات چې باید تبابات خاص یونیفورم پرسنل اغوندي او د تبابات چې مرجان ته مخکې کوي، یا هغه خدمات چې دفتران یا قابلگان یا هم نرسان د وړاندې کوي، حقیقي کولای شي ممانعت وکړي، ځکه د دوی ایجاب چې تر کوم دینه اعلان آوازه ده او هم په دوی اطلاعیه چې پخش کړي دي مکمل باید حجاب مراعات شي، حتی فقط دوه سترګې باید نمایان ووځي یا مخه د دید لپاره نور هیڅ دا ایجاب باید هغه یعنی په ټولو اطلاعیه کې دوی نشر کړي دي. خو که چیرې دا فعلاً جبری نه ده شوی، صرف یو اطلاعی په شکل باندې ده.
غرشین صاحب، تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د طالبانو دغه ډول اعلامیه او وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت هغه خبرې چې دوی ویلي دي چې دوی په یولسمه حوزه کې د کابل یو شمېر ښځې په ګوته کړلې او دوی د هغوی کورونو ته ورغلل او د نارینه خپلوانو سره یې ولیدل، ستاسو په نظر دغه ښځې څومره له خطر سره مخامخ کوي؟ یعنی دغه څومره بیره او هراس خپروي په یو ټولنه کې چې یو شته حتی د دغه بیرې څخه چې څوک په ما پسې وي زما کور به معلوموي د باندې نسره وتلی د بیرې څخه؟
ولا دا خو یو داسې یوه موضوع ده چې ښځو ته دا مشکل یا دا یېره پیدا کوي چې د دوی وتل ګرځېدل، شاید موږ ځینې داسې خویندې ولرو چې هغوی په کور کې نارینه ونه